افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وار بیا دراتونکو کال په جوزا میاشت کې د ولسمشری د انتخاباتو په ترسره کولو ټینګار وکړ. بلخو د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تابعیت پر تذکیرو د سټیکر لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره تخنیکي بحثونه پیل شوي دي. او د سیمې او نړۍ په خبرونو کې او رپورټونو کې اوري چې ټاکل شوی د نن ورځې په وروستیو کې د لبنان د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. دوستانو ستړي مشهي د ساده رادیو په دې خبرونه کې مزاج ملند له خپل نور همکارانو سره یو ځای هرکلی کوم. په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیره نور رپورټونه هم لرو. پیل له خبرونو کوو. صالح محمد صالح د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه دروړي.
د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل سوي. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي. د ایران ولسمشر وایي که امریکا له اتمي موافقې څخه ووځي پر خپله پریکړه به سخت پښیمانه سي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د دغه کمیسیون مالی او اداري مرستیال معزوله دولتي نن ازادي راډیو ته وویل
تمه مو ده چې امنیتي ځواکونه پر هغو ژمنو چې راسره کړي دي جدي عمل وکړي، تر ممکنه حده د تروریزم مخه ونیسي، چې خلک په خوندیتوب په دې پروسه کې ګډون وکړي او کارکوونکي مو په ښه خوندیتوب سره خپل کار تر سره کړی شي.
د انتخاباتو کمیسیون دا غوښتنه په داسل کې کوي چې پرون په خوست کې د ولایتي ادارې په خبره په یوه جمعات کې چې د نوم ثبتولو مرکز هم پکې و چاودنې ولس کسان ووژل. تر دې مخکې هم په ځینو ولایتونو کې د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو پر مرکزونو دا ډول حملې سوي دي. بلخو د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نښلولو تخنیکي بحثونه پیل سوي دي. د دغه کمیسیون یو کمشنر سید حفیظ الله هاشمی نن ازادي راډیو ته وویل چې کمیسیون غواړي د دې مسالې په اړه ولاړ سوي اندېښنې لري کړي.
تاسو خپلواک کمیسیون په قرباني غیر رسمي بحثونه کړي دي، د دې لپاره چې پروسې ته صدام ورسیږي او تقلب ته دروازې وازي دي. نو کمیسیون یو تخنیکي بحث پیل شروع کړی دی د متخصصینو سره چې دا وکولی شي چې یو ښه معقول او منطقي لاره پیدا کړي، تر څو وکولی شو چې دا د افغانستان د خلکو د تشویشونه رفع کړي.
تر دې مخکې د ولسي جرګې ځینو استازو مدني فعالانو او عام خلکو پر تذکرو د سټیکرونو نښلول د ناامنو سیمو د اوسیدونکو لپاره لوی ګواښ بللی و. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه تښتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجینرانو په توګه کار کوه پرون سهار د نامعلومو وسلولو لخوا وتښتول سول. د بغلان امنیه قومندان مل پاسوال اکرام الدین سرین نن ازادي راډیو ته وویل چې د مخاورو په مرسته هڅې روانې دي دغه تښتول سوي کسان خوشي سي.
پر موضوع کار کوو، له پامه مو نه ده غورځولې. که خدای کول دغه و کسان به په راتلونکو څو ساعتونو کې په هر قیمت چې وي راخوشي شي.
د بغلان والی ویلي چې دغه انجینریان د یکشنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمې څخه وسلولو طالبانو له موټرو کښته کړي او له ځان سره بې ویلي دي. وسلولو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د هرات محلي چارواکي وایي په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي. د والي ویان جلني فرحت نن ازادي راډیو ته وویل چې دغه افغان پوځیان پرون د وسلولو طالبانو په یوه کمین کې وژل سوي.
امنیتی ځواکونه مو د زاول ولسوالۍ فیض آباد سیمه کې په ګزمه بوخت وو. درې پوځیان مو د وسلوالو طالبانو د درې غړو لخوا چې چادرې یې پر سر او د ښځو کالي یې پتن و په یو کمین کې شهیدان شوي دي.
د والی ویاند وایي د امنیتي ځواکونو په ځوابي ډزو کې یو حمله کوونکی وژل سوی او پاتې نور له سیمې تښتېدلي. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځنوژونکی تر حملې مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوی. د کابل د امنیه قومنداني ویان حشمت ستنگزي ازادي راډیو ته وویل چې حمله کوونکي غوښتل په کابل کې پر هغه خیمه حمله وکړي چې په کابل کې د وروستۍ حملې ټپیانو ته د وینې د اهدا لپاره درول سوې ده. د ده په خبره حمله کوونکی چې د منفجره موادو واسکټ یې پتن کړی و د امنیتي ځواکونو لخوا تر پیژندل کېدو وروسته په ډزو وژل سوی. د ایران ولسمشر وایي که د امریکا متحده ایالاتونه له اټومي موافقې څخه ووځي پر خپله پرېکړه به سخت پښیمانه سي. حسن روحاني نن په یوه تلویزیوني وینا کې وویل که دوی هڅه وکړي چې ایران کمزوری او په سیمه ییزه یا نړیواله سطحې نفوذ محدود کړي، ایران به په سختۍ مقاومت وکړي. دا په اصل کې ده چې د بریتانیا او جرمني لوړ رتبه چارواکو خپلې هڅې چټکې کړي څو د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ وهڅوي چې له ایران سره د 2015 میلادي کال اټومي موافقې څخه ونوځي. په واشنگټن کې د بریتانیا سفیر کیم دارو چې پرون ویل هیواد یې په دې باور دی چې لا هم ممکنه ده چې د ایران د اټومي موافقې په اړه د ولسمشر ټرمپ اندېښنو ته ځواب وویل سي څو له دې موافقې د امریکا د وتلو مخه ونیول سي. ولسمشر ټرمپ ویلي که د مې میاشتې تر 12 پورې د دې موافقې تروتنې اصلاح نه سي، امریکا به ورڅخه ووځي. ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړی مراسم پر ځای کړل. دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده. د لوړی دغه مراسم په کرملین کې ترتیب سوی و. پوتین د خلکو د خدمت او خوندیتوب ژمنه وکړه.
زه د روسیې فدراسیون د ولسمشر په توګه لوړه کوم چې د روسیې د خلکو او اتباعو حقونو او ازادیو ته به احترام کوم او خوندي کوم. د روسیې فدراسیون د اساسي قانون احترام او دفاع وکړم. د خپل هیواد د ملي حاکمیت، خپلواکۍ، امن او ځمکنۍ بشپړتیا دفاع وکړم او په ایمانداری به د ملت خدمت کوم.
پنځه شپېته کلن پوتین له 1999 میلادي کال راهیسې د روسیې صدر اعظم یا هم ولسمشر پاتې سوی دی. د پاکستان روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل سوی دی. دغه کمپاین یوه ویان اجمل خان ویل دغه کمپاین تر سختو امنیتي تدابیرو لاندې نن سهار وختي پیل سوی دی. د یو په پام کې د 3.8 میلیونه هغه ماشومان به چې تر 15 کلنۍ کم عمرونه لري په 109 ولسوالیو کې واکسین سي او تمه کېده چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پارلماني انتخاباتو لومړني نتایج اعلان سي. په دغو انتخاباتو کې د خلکو د ګډون اندازه د تمې خلاف څه د پاسه 40% ټول کې ثبت شوی ده.
دوستانو خبرونه مولا ازادي رادیو نه واوریدل. صالح محمد صالح درته وړاندې کړل. کا غواړی چې دا نور خبرونه په تفصیل ولولې ازادي رادیو .com چې موږ وی پانه ده هر وخت ورتلای شي. وړاندې په خبرونه کې دا ریپورتونه موضوعات لري.
سکال انتخابات حتما کیگی او راتون کی کال که دولسمشری انتخابات حتماً کی.
ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې په ولسمشري انتخاباتو ټینګار وکړ. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتو لپاره د نوملیکنې په مرکزونو په وروستیو کې خونړۍ بریدونه شوي. پر دې موضوع په رپورټ سربیره د انتخاباتو لپاره پر شرایطو په دې برخه کې پښتو امنیتي ستونزو د افغانستان د ولسی جرګې له یو استازي سره مرکه لرو. همدارنګه به دا هم واورئ چې د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تابعیت پر تذکرو د سټیکر لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره تخنیکی بحثونه پیل شوي دي. په افغانستان کې بیکاري او بېوزلي تر امنیت وروسته بله لویه ستونزه ده. په دې موضوع د افغانستان د مشرانو جرګې اندېښنه څرګنده کړې. په افغانستان کې د بیکاري پر مسله همدارنګه د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونی لمرسیاله زرخش حافظي سره مرکه دروو. په بغلان کې د تختول شوو هندي انجینرانو په اړام تازه حال اخلو. که وخت وو ځینې نور رپورټونه به هم درته وړاندې کړو. د لبنان د پارلماني انتخاباتو پر موضوع هم یو رپورټ لرو. له موږ سره اوسئ. ولسمشر اشرف غنی یو وار بیا د راتلونکي کال په جوزا میاشت کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو په ترسره کېدو ټینګار وکړ. ښاغلي غنی چې نن یې د افغان میرمنو په 5م نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې وویل چې سکال به د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو او راتلونکي کال به د ولسمشرۍ ټاکنې حتمن ترسره کېږي. خو د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې اوسنیو ناامنه شرایطو ته په کتو ممکن راتلونکي انتخابات په خپل وخت ترسره نشي. نور حال اکرام الله اکرام وړاندې کوي.
په داسې حال کې چې د هیواد په بیلابیلو سیمو کې د انتخاباتو د نوملیکنې په مرکزونو د وسلوالو مخالفینو حملو زور اخیستی، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی دغه حملې په شفافو انتخاباتو او ولسواکۍ حملې بولي، ټینګار کوي چې د ولسي جرګې، ولسوالیو شوراګانو او جمهوري ریاست راتلونکي انتخابات به په خپل وخت او په شفاف ډول ترسره شي. ښاغلی غنی چې د دوشنبه په ورځ د افغان ښځو په 15 نړیوال سمپوزیم کې خبرې کولې، وویل چې د راتلونکي لمریز کال د جوزا په لومړۍ نیټه د ولسمشر په توګه د ده دنده پای ته رسیږي او د جمهوري ریاست انتخابات به ترسره شي.
سکال انتخابات حتما کیږي او راتلونکي کال کې د ولسمشري انتخابات حتما کیږي. لومړۍ د جوزا د 1300 کال کې اماده ختمي کی او اساسي قانون بعد اول په ما باندې تطبیق شي. نو څه کپات انتخابات ته اساسي آمادگی ونیسو، هر څوک چې د انتخاباتو تخریب کوي د ثبات تخریب کوي.
خاغلی غنی په هیواد کې روسي او تروریستي حملو ته په اشاره سره وویل چې وجل او بربادي مسؤلیت نه، بلکې د بیمسؤلیتۍ او فتنې نمونې دي او فتنه په اسلام کې حرامه ده. دا هم وویل چې د افغانستان دښمنان د دې هیواد راتلونکي ته مثبت مفکوره نه لري. محمد اشرف غنی وویل چې روسي تروریستي حملې په شفافو انتخاباتو او د انتخاباتو د نوملیکنې په بهیر باندې شوې دي. د خلکو غږ وکړ چې د امنیت پر راوستلو کې د دوی ونډه اړینه ده او باید خپل مسؤلیت ادا کړي. داسې حال کې ده چې تیر ورځ په جنوبي ولایت خوست کې په یو جومات کې چې د انتخاباتو د نوملیکنې یو مرکز پکې و، بمی حمله وشوه چې لسګونه ملکیانو ته یې مرګ ژوبله واړوله. تر دې مخکې په کابل او ننګرهار کې د نوملیکنې او نوملیکنې ته د تذکرو د ویش په مرکزونو حملې شوې دي. خو اوس پوښتنه دا ده چې آیا په داشان امنیتي وضعیت کې د راتلونکو شفافو انتخاباتو ترسره کول ممکن دي؟ د امنیتي چارو یو شمېر افغان کارپوهان په دې باور دي چې اوسنیو ناامنه شرایطو ته په کتو ممکن راتلونکي انتخابات په شفاف ډول او په خپل وخت ترسره نشي. لډلی اسحاق اتمر د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل
مزه ډیر په دې باور باندې دیم چې دغه د پارلماني انتخابات او د ریاست جمهوري انتخابات په خپل وخت ترسره شي او ستونزه نه وي او شفافیت هم مراعت شي. دا دواړه خبرې دي چې نه یوازې زما بلکې د نور افغانانو تشویش رامنځته کړی.
خو د افغانستان د کورنیو چارو او دفاع وزارتونو بار بار ډاډ ورکړی چې د راتلونکو انتخاباتو امنیت به خوندي کوي. د دغه وزارتونو مسؤلینو ویلي چې د انتخاباتو د نوملیکنې او رای ورکولو د مرکزونو د امنیت د خوندیتوب لپاره یې جدي او ځانګړي امنیتي تدابیر نیولې دي. په خوست کې د تیرې ورځې د نوملیکنې په مرکز تر حملې وروسته ارګ هم په یو اعلامیه کې ویلي چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ټولو امنیتي ارګانونو ته امر کړی چې د یاد بهیر امنیت ته جدي پام واړوي.
یوسف رشید د انتخاباتو افغان څارونکي د نوموړي وایي حکومت نه یوازې باید شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کړي، بلکې لپاره یې باید امنیت او نور شرایط هم برابر کړي. یوسف زدران له انتخاباتي څارونکي یوسف رشید سره مرکه کړې او په سر کې ترې د انتخاباتو په تړاو د ولسمشر اشرف غنی د نننیو څرګندونو په اړه پوښتلي.
باید ووایي چې ولسمشر د قانون په اساس باندې مکلف ده چې د ولسمشري ټاکنې همدارنګه پارلماني ټاکنې په خپل وخت باندې ترسره کړي او ترسره کړي وایي، او همدارنګه هغه سیاسي مسؤلیت هم لري چې هغه ګوندونه یا سیاسي کړۍ چې له واک نه دباندې دي هغوی هم تر یو حده پورې قانع کړي، یعنې چې دی د ته ژمن ده چې ټاکنو په وخت ترسره کړي. ولې کوم ځای چې لیدل کېږي له بده مرغه هغه تخنیکي او اداري اړخ یې تر اوسه پورې په داسې حالات کې نه ده چې موږ تاسې مطمئن واوسېږو چې اول د موږ پارلماني ټاکنې به په خپل وخت ترسره شي او ستونزو له درغلۍ او جنجالونه وي، او په دوم قدم کې د ولسمشري ټاکنې لپاره هغه کوم چمتووالی او هغه آمادګي چې باید لالوړانګ باید ترسره شي او هغه لپاره کار وشي دغه سرک نه لیدل کېږي.
رشید صاحب، یو تخنیکی موضوع، انتخابات د پارلمان څو ځله وځنډیدل څو کال، البته اوس د ولسمشریز ټاکنو سره د یو کال په توپیر ترسره کی، د افغانستان حالاتو، بودیجې، مالی امکاناتو، د ټول طبقاتو داسې بهتر نه و چې دواړه انتخابات یو ځای ترسره شي، وای دا ستره موجوده وکنه.
د ټاکنو یو ځای کېدل خو په اداري لحاظ باندې او په لیدلوري لحاظ باندې یو ښه خبر و، امنیتي لحاظ باندې موضوع خو وای دا چې په افغانستان کې بعد مرغه یو سیاسي خطر د موږ تاسو دغه پروسې په لوی پیمانه باندې تهدیدوي، او دا په هغه وخت کې ډېر خطر پیدا کوي چې تاسو د کاندیدانو ډېر شمېر ولرئ. دغه اوس موږ راپورونه لرو چې چېرته هغه احتمالي کاندیدان دي، هغوی په خلکو باندې فشار راوړي، له خلکو نه په زور تذکرې اخلي، په پیسو باندې تذکرې اخلي، ولدک یو قوت او داسې یو څرګنده عمل چې د حکومت مقابل کې ودرېږي او د دوی مخنیوي کوي موږ نه وینو. بیر بنا پرونه راځي د بیل بیل ورځ متاسفانه چې خبرونه نه دي ولې دلته موږ ادارې نه پاره ځنه تر چې قوي اداره وي چې هغه بلخ ځخص وضعیت ته هغه لیوالې وي آماده وي چې هغه کنټرول کړي. نو که موږ تاسو ټول ټاکنې ځای کې وو هغه به بجنجل او د هر نارې دا وه چې موږ مخکې ویلي وو چې دغه ولسمشري ټاکنې پارلمان ټاکنې ټول په یو پاکیج کې مطالعه شي د دوی ترمنځ هغه د زماني واټن هغه اقدامات باید ترسره شي ټول په یو پلان یو برنامه کې جوړ شي چې د هغه لپاره ټول چمتووالی په یو شان ته برابر شي. دا اوس مون خبرې چې په کمیشن کې کله جنراتور دی تل لري برق نه وي.
بلې دا چې حکومت بار بار د ولسمشریزو ټاکنو یادونه کوي او د هغه ته د بشپړ چمتووالی یو انتقاد چې ولسی جرګې انتخاباتو باندې کېدو چې د دې لپاره ټول کارونه ناوخته پیل شول او لا هم ناوخته دی دغه فاصله کمه ده. ستاسو په نظر آیا ولسمشریزو ټاکنو ته یو مناسب فرصت اوس برابر شوی دی چې سر له اوسه هڅې پیل شي کنه وخت لاشته یا وخت تیر شوی دی؟
مګر عملا په د پارلماني ټاکنو په تقریم کې اخته یو نو لیکن بهیر روان ده او دا مشخص وخت لري چې بغیر پای ته رسیدي تاسو به نور پړاوونه لري. په داسې وخت کې موږ نشو کولای چې په دوه بیلو ټاکنو باندې خپل تمرکز وکړو چې یو خو اداره تقسیم کړو د ولسمشر ټاکنو لپاره بل خو اداره تقسیم کړو پارلماني ټاکنو ته معطوف کړو. نو دا په اداري لحاظ باندې شونه نه ده. په تخنیکي لحاظ باندې کمیشنران د دې دارنشاو او پرسنل مجبور دي په اخره دغه پارلمان باندې د ټاکنو لپاره هغه حدود چې د پرمنتو تضمین په کوم باندې کار وکړي. مګر نو په دې وخت کې چې هم ولسمشي ټاکنو ته چمتووالی ودا ډېر اداري او تخنیکي لحاظ باندې شونې نه وي او کومي نو دا هم د یو ریکارډ ویل کېږي په ځانګړي سره کال ټاکنو لپاره چې موږ په نړیواله باندې په ټول نړۍ کې ټینګ.
یوسف رشید د انتخاباتو افغان څارونکو دی او وایي چې حکومت نه یوازې باید شفاف او عادلانه انتخابات ترسره کړي بلکې لپاره یې باید امنیت او نور شرایط هم برابر کړي وای. دوستانو یو ستونزه چې د انتخاباتو په اړه د نوملیکنې په برخه کې رای ورکوونکي ترې شکایت کوي هغه دا ده چې په تذکیرو باندې د سټیکرونو لګول دي. هر څوک چې د انتخاباتو لپاره نوملیکنه کوي پر تذکیرو باندې یو ځانګړی مهر یا سټیکر لګول کیږي چې خلک وایي دا ورته په داسې حال کې چې پراخې سیمې د طالبانو او یا نور مخالفو وسلوالو په ولکه کې دي امنیتي ستونزې پیدا کی. خوست افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د تابعیت پر تذکیرو د سټیکر لګولو په تړاو د خلکو د اندېښنو د لرې کولو لپاره تخنیکي بحثونه پیل شوي دي. ناجیه صافی له کابل نور تفصیل راکوي.
په ناامنو سیمو کې د تابعیت پر تذکرو د سټیکر لګولو او په دې تړاو د خلکو له اندېښنو وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي هڅې روانې دي چې دغه ستونزه هواره شي. د دغه کمیسون کمشنر سید حفیظ الله هاشمی په دې اړه وویل
دا وړاندیزونه رسیدلی دي او طاقت خپلواک کمیسون پر باندې غیر رسمي بحثونه کړي دي په دې لپاره چې پروسې ته سره مو رسیدي او تقلب ته دروازې وځي. نو کمیسون یو تخنیکی بحث پیل شروع کړی دی متخصصینو سره چې دا وکولی شي چې یو خبره معقوله او منطقي لاره پیدا کړي تر څو وکولی شو چې د افغانستان د خلکو د تشویشونه رفع کړي.
دا په داسې حال کې ده چې د ولسي جرګې او ولسوالیو د شوراګانو د انتخاباتو لپاره د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل وروسته په ملي شورا کې د خلکو یو شمېر استازي او مدني فعالانو او عامو خلکو په ناامنو سیمو کې پر تذکرو د سټیکر لګول یو جدي ستونزه بللې وه. یو شمیر داسې رپورټونه هم خبر شوې چې د لوګر په ګډون په یو شمیر ولایتونو کې خلک د وسلوالو مخالفینو لخوا لمنیتي ستونزو سره مخ شوي او له همدې امله د رای ورکوونکو په مرکزونو کې نوملیکنې ډېر کم تر سترګو کیږي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې د بهیر له پیل درېونې وروسته د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي تر اوسه له 1 میلیون ډېرو کسانو نوملیکنه کړې هغه شمیر چې کارپوهان یې ډېر کم بولي. د رای ورکوونکو د نوملیکنې په مرکزونو کې د خلکو د کمرنګ حضور یو لامل امنیتي ګواښونه او چاودنې دي چې د وسلوالو مخالفانو لخوا ترسره کیږي. خو د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي د دې احتمال شته چې د رای ورکوونکو د نوملیکنې پروسه وغځول شي. د کابل په دشت برشي سیمه کې د تذکرو د ویش پر مرکز حمله او په خوست کې د نوملیکنې په یو مرکز کې چاودنه له دغو ګواښونو شمیرل کیږي. په ورته وخت کې د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي امنیتي ځواکونه د رای ورکوونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره جدي کار کوي. د دغه وزارت ویان نجیب دانش په دې اړه وویل
مونږ د ټولو مرکزونو د امنیت ټینګښت لپاره ځواکونه موظف کړي دي ترڅو د امنیت ټینګښت لپاره جدي هلې ځلې وکړي. په خواشینۍ سره چې دښمن په تخریبي اعمالو لاس پورې کوي، خو نهایي هڅه کېږي چې د دغو فعالیتونو مخه ونیول شي.
په همدې حال کې افغان کارپو یونس فکور بیا د رای ورکونکو د نوملیکنې د مرکزونو د امنیت نه خوندیتوب او په نوملیکنه کې د خلکو کمرنګ حضور د اندېښنې وړ بولي. نوموړي وویل کچېرې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون او په ځانګړي ډول امنیتي ارګانونه د انتخاباتو د امنیت د ټینګښت لپاره د پلان له مخې عمل ونه کړي، ښایي دغه بهیر له جدي ستونزو سره مخ او انتخابات هم په خپل وخت ترسره نه شي.
په ریپورت کې مو واوریدل چې د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي د تابعیت پر تذکرو د سټیکرونو د لګولو پر موضوع باندې له سره تخنیکی بحث کوي. اخوا په خوست کې د یک شنبه پر ورځ په یو جمعات کې ځان وژونکي حملې ولس کسان وژل او لسکونه نور ټپیان کړل. دا حمله ښایي له دې کبله شوې چې په دې جمعات کې د رای ورکولو لپاره د نومثبتولو یو مرکز جوړ شوی و. تېره اونۍ په یک شنبه ورځ په جلال آباد ښار کې هم یو جمعات مخې ته د نومثبتولو مرکز پکې و چاودنه وشوه چې شپږ تنانه یې ټپیان کړل. له دې مخکې په ښوونځیو کې د نوملیکنې په مرکزونو هم حملې شوې دي. داسې ښکاري چې وسلوال مخالفان چې په ټوله نړۍ کې د توندلارو اسلام پالو په نوم یادېږي د انتخاباتو پر بهیر حتی که په سپېڅلو ځایونو کې وي هم حملې کوي. احمد تکل په دې اړه د ولسي جرګې له غړي ګل پاچا مجدي سره مرکه کړي. ښاغلي مجدي په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب ووایي چې دا حملې څوک او د چا په اشاره کوي.
ګوري، په افغانستان کې چې څه حملې تر اوسه پورې شوي او کېږي، کله د افغاني شبکې نوم ورکوئ کېږي، کله د طالب نوم ورکوئ کېږي او کله د داعش وسره پیدا شوی، زما په نظر ادرس مغه یو ادرس د پاکستان استخبارات او د پاکستان فوج لخوا دغه ټولې طرحی کېږي، ډیزاین کېږي او افغانستان ته رالیږی کېږي. ټول پروګرام د دوی سره دی. نو بیا د حملې نه وروسته بیا د دوی خوښه ده چې دوی بیا اعلان څنګه وکړي کې یو ټکی ډېر مهم دی. شکل دی حملې چې هر وخت شوی دی چې ملکی تلفات ولري هغه داعش ته نسبت ورکوي کېږي، یو مجهول ځای دی. او که چېرته نظامیان ورکوي هغه تقریبا لږ معلوم ځای دی چې هغه طالبان ته نسبت ورکوي کېږي. او که چېرته بیا کوم پارتمان یا کوم ځای ما ونیسي او هغه یرغمال خبره شي هغه قانی شبکې ته ورکوي کېږي. زه فکر کوم چې د دې ټولو مسؤلیت د استخبارات د پاکستان سره دی. هغه کسان چې نن د طالبانو تر منځ کې دي یا د داعش په منځ کې دي هغه نظامیان د پاکستان دي او هغوی پخوا نظامي دي شي ونه نه وګدې څنې وګدګې را پر خولې او پکوریا د لونګې په سر کړی ده.
خغلې مجیدی سوالم دغه دی چې اسناد په دې برخه کې کوم دي؟ د افغانستان حکومت هم وایي د حمله د پاکستان استخبارات یا د هغو په مرسته باندې کیږي، مګر عملی اسناد په دې برخه کې چې نړیوالو ته او نړیوالو ذهنیتونو ته قناعت ورکړل شي چرته دي؟
مستند اسناد د افغانستان دولت سره اوشته دي. تاسو ګورئ چې د امریکا سند دی، امریکا حکومت هم په دې کې دوی ګرام بللای، دنیا هم ګرام بنلای دی. کره شواهد داسې دي چې کومه ایریا چې استعمالیږي هغه ایریا د پاکستان د پاوچ سره ده. ډیری ځای کې چې دوی ځای په ځای کېږي، خصوصا په سرحدو کې، هغه په نظامي موټرو کې راوړل کېږي. یعنی د ترهګریز عمل چې ترسره کېږي ټول ادرس چې د کوم څوک چې ژوندي نیول کېږي هغو په کاره ژوندي خلک دي، وایي چې دغه فلاني کس فلاني میجر فلاني جنرال مونږ ته دغه مسالې وکړه، مستقیما د دوی نه حمایه کېږي او دوی ټریننګ را کړی دی. خپل د ملا عمر دوه کاله پټ کېدل د مار بی ایسای لخوا او همدارنګه د ملا منصور هلته اوسېدل، د اسامه بن لادن هلته اوسېدل او د نظامیانو تر څنګ دا زه فکر کوم کره شواهد دي. او نور کره شواهد چې مونږ استخبارات سره دي هغوی کره شواهد لري چې دغه کارونه ټول چې کېږي د استخبارات د پاکستان په ملاتړ کېږي او د دوی تر سیوري لاندې مناطق کې دا کار اجرا کېږي.
د دې حملو له دوام سره به مجدي صاحب د انتخاباتو راتلونکي څنګه کیږي؟
متاسفانه ټاکنې یو ضرورت دی. د افغانستان په اوسنی شرایطو کې د افغانستان دښمنان غواړي چې دغه نظام نامشروع کړي. نو د دې لپاره د ټاکنو باندې ډیر فوکس کړی دی او که چېرته دغه رقم حملې دوام ولري د خلکو ګډون به ډیر کم شي، کمرنګه به شي او دغه په خپله د مشروعیت د انتخابات تر سوال لاندې کې او نظام به تر سوال لاندې شي. نو دغه منفي اغیز لري. همدا اوس خلک په ویرې کې شوي دي. په اکثره ځایو کې تذکرو باندې څوک سپیکر نه لګوي. ډیری خلک نه مرکزونو ته لاړ شي. تاسو ولیدل پرون خونړۍ پیښه په خوست کې د ګوا ورکوي چې دغه دښمن چې د افغانستان د خلکو دښمن دی، هغه څوک چې د افغانستان د ډیموکراسۍ په لیکېدو کې خصام اخلي عام ولس هغوی په نښه کوي تر څو په افغانستان کې هر څه لکه پخوا په شان په ارج مراج کې وګوسي.
نو په دې کې خو حکومت هم مسؤلیت لري د اساسي قانون سره سم. حکومت څنګه کولای شي چې خپل مسؤلیت ترسره کړي؟
حکومت خود دې کې واضح خبره ده چې مسؤلیت لري د خلکو د ساتنې مسؤلیت ده، او خصوصا د داسې پروسې چې د ملي ډیموکراتیک پروسې یا د اساسي قانون دوی باید د امنیت ونیسي. ولی موږ ګورو په ډیری ځای کې حکومت هم په دې کې ناتوانه شوی دی او داسې پیښې شوي دي. موږ په حکومت باندې همیشه دا غږ دی چې مسؤلیت د دې باید واخلي د دې امنیت د خلکو، او کومه عمله چې کېږي د هغې کې ګرم سړی په حکومت کې معلوم کړي چې دې کې ګرمتیا چا کې ده چې دلته داسې یو پیښه وشوه. زه فکر کوم چې هغه وخت کې به یو څه خلک مطمئن شي. متاسفانه اوس هره پیښه چې کېږي فقط په الفاظو باندې تطبیق کېږي، د جمهور رئیس نه نیولې تر عادي کسه پورې تر وکیل پارلمانه پورې. موږ هیله د حکومت نه دا ده چې کوټلي ګامونه پورته کړي، د دې حملو مخنیوی ونیسي، خلکو ته مسؤلیت برابر کړي، او کومه عملې چې شوي دي په هغې کې هغه چا چې ناغېړي کړې ده هغه د قانون منګولو ته وسپارل شي.
د افغانستان د ولسي جرګې غړی ګل پاچا مجیدی و چې د انتخاباتو په تړاو په راپورته شوو نامنیو خبرې کولې.
ازادي راډیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اورېدلی لیدلی او لوستلی سي. ازادي راډیو ټکی کام
اکل شوی چې د نن ورځې په وروستیو کې د لبنان د پارلماني انتخاباتو رسمي نتایج اعلان شي. د لبنان خلکو په تیرو نهو کلونو کې د لومړي ځل لپاره پرون په پارلماني انتخاباتو کې ګډون وکړ او د خپل خوښې کاندیدانو ته رای ورکړي. تمه ده چې د انتخاباتو په نتیجه کې جوړیدونکي حکومت به په لبنان کې اقتصادي اصلاحات راولي. خو په لبنان کې د سیاسي بې ثباتۍ، د سوریې د جګړې او نورو ستونزو له امله د زاړه پارلمان کاري موده څو ځلې تمدید شوې، ځکه ټاکل شوی و چې په انتخابات په 2013 کال کې پای ته رسیدلی وي. نور جزئیات د فرشتي جلالزئی په رپورټ کې اورو.
په لبنان کې مطبوعات د یو شمېر سیاسي کړیو په حواله خبر ورکوي چې په پارلماني ټاکنو کې زیاتې چوکۍ د حزب الله ډلې ګټلې دي. حزب الله په لبنان کې د اکثر شیعهګانو وسله ډله ده چې ایران یې ملاتړ کوي. داسې انګېرل کېږي چې دې ډلې په پارلماني ټاکنو کې د لبنان د پارلمان د 128 چوکیو نیمایي برخه ګټلې ده. که چیرې د ټاکنو په رسمي پایلو کې دا خبر تایید شي، د لبنان په پارلمان کې د زیاتو چوکیو ګټل به د حزب الله موقف له سیاسي پلوه د نورو ګوندونو په وړاندې پیاوړی کړي. غیر رسمي پایلې څرګندوي چې د لبنان صدر اعظم سعد الحریري به چې د غرب هیوادونه یې پلوي کوي په پارلمان کې د خپلو سنی پلویانو لویه برخه ولري. حریري به وتوانېږي چې د پارلمان د زیاتو چوکیو له بایللو سره هم په پیاوړي موقف کې پاتې شي څو نوی حکومت تشکیل کړي. خو دا چې د حزب الله استازي د لبنان په پارلمان کې زیاتې چوکۍ ګټي، په ټولو سیمه کې د دې وسلوالې ډلې د سیاسي حضور د پراختیا اندېښنې زیاتوي. د امریکا متحده ایالاتو حزب الله د تروریستي ډلو پلیس کې شامل کړي او د اسرائیل له سترو دښمنانو بلل کیږي. د لبنان پارلمان د کار موده په 2013 میلادي کال کې پای ته رسیدلې وه. خو په لبنان کې د سیاسي بې ثباتۍ، د سوریې د جګړې او نورو ستونزو له امله د زاړه پارلمان کاري موده څو ځلې تمدید شوه. په لبنان کې سیاسي ډلې د 2014 او 2018 میلادي کلونو ترمنځ ونه توانېدې چې د هغه هیواد نوی ولسمشر وټاکي چې په هغه هیواد کې سیاسي بې ثباتۍ لا ورسره زیاته شوه. د لبنان د انتخاباتو د قانون په اصلاح کې تاخیر او ستونزې د پارلماني ټاکنو د ځنډ یو بل دلیل ګڼل کیږي. په لبنان کې 3.5 میلیونه وګړي د رای ورکولو په شرایطو برابر ګڼل سوي او ویل کیږي چې په پرونیو ټاکنو کې 9.2% کسانو ګډون کړی دی. د انتخاباتو څارونکو ویلي چې د لبنان په پلازمینه او شمالي سیمو کې د رای ورکونکو ګډون د جنوبي سیمو په پرتله چې د حزب الله ډله واکمنه ده کم و. د لبنان د پارلمان د 128 چوکیو لپاره 600 کسان کاندید شوي وو. انتخابات تر شدیدې امنیتي څارنې لاندې ترسره شو. د اروپایي اتحادیې او نورو نړیوالو سازمانونو څارونکي د څارنې لپاره لبنان ته ورغلي دي.
د ازادي رادیو تصویری خبرونه
Natürlich liegt eine große neue Aufgabe vor uns.
It's a horrible, horrible embarrassment to our country
in dealing with the migration crisis.
له دوشنبه ترجمه په azadiradio.com کې تصویری خبرونه تاسو د نړۍ له مهمو پیښو خبروي.
اوس هم د ټکنالوژي د نړۍ تاسو باور دی چې په روان کال کې به د ټکنالوژۍ یو لړ پرمختګونه د انسانانو په ژوند کې ځانګړي بدلون نه راولي؟ تفصیل له اسمت ساروان نور.
اټکل کېږي چې سږ کال به ډیرلس ټکنالوژۍ د انسانانو ژوند زیات بدل کړي. 2018 میلادي کال د سمارټ ټکنالوژۍ کالو. سږ کال هم اټکل کېږي چې دا ټکنالوژۍ به په ساینس او تخنیک کې لوی بدلونونه راوړي. د غراس مصنوعي ذهانت هر ورځ د پرمختګ په حال کې دی او داسې وخت ممکن ژر راشي چې مصنوعي ذهانت زموږ ژوند یو مخ را بدل کړي. د شیانو انټرنیټ هم په چټکه د پرمختګ په حال کې دی. د ټکنالوژۍ د پرمختګ له کبله به زموږ آسمان الوتونکو موټر ونیسي. تیر کال ګڼو کمپنیو د الوتونکو موټرو د جوړولو جوازونه واخیستل. سږ دوبی به هوایی ټکسي په کار پیل وکړي. ډیجیټلي پیسو هم لوی تغییر راوستی دی. په وروستیو دوو کلونو کې د بیټکوین په شان انټرنیټي اسعارو د ډیرو خلکو پام ځان ته اړولی او اټکل کېږي چې په درست نړۍ کې به عام شي.
دوستانو، تاسو موږ غږ لاسادي راډیو ناورېز موږ خبرونه هر ورځ د سهار له 2 بجو نه د ماخام تر 2 بجو پورې په منځنۍ صفه 12 پګنوي اوریدل شي. او سم صالح محمد صالح د مهمه خبرونو سره ټکی دراوري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون له امنیتي مسؤلانو د رای ورکوونکو د نوم ثبتولو مرکزونو د امن د ټینګښت غوښتنه وکړه. د غرض د انتخاباتو خپلواک کمیسیون وایي پر تذکرو د رای ورکوونکو د نوم لیکنې پر مهال د سټیکرونو پر نشټولو تخنیکي بحثونه پیل شوي. تر دې مخکې د ولسي جرګې ځینې استازو او مدني فعالانو اندېښنه ښودلې وه چې د ناامنو سیمو لپاره د سټیکرونو نشټول لوی ګواښ دی. د بغلان امنیتي چارواکي تمه لري چې وطنه ترشتول سوي هندي وګړي به ډیر ژر خوشي سي. دغه هندي وګړي چې د انجنیرانو په توګه کار کوي پرون سهار د نامعلومو وسلوولو لخوا ترشتول سوي دي. د هرات محلي چارواکي وایي په دې ولایت کې د امنیتي ځواکونو درې تنه غړي وژل سوي. د ولی ویان وایي چې دغه افغان فوجیان پرون د وسلوولو طالبانو په کمین کې وژل سوي. د کابل امنیتي چارواکي وایي یو ځان وژن کوي تر حمله مخکې د امنیتي ځواکونو په ډزو وژل سوي. ایران ولسمشر وایي که د امریکا متحد ایالاتونه له اټومي موافقې څخه ووځي پر خپل پریکړه به سخت پښیمانه سي. حسن روحاني نن په یو ټلویزیوني وینا کې وویل که دوی هڅه وکړي چې ایران کمزوري او په سیمه ییزه یا نړیواله سطحه د نفوذ مخه ونیسي، ایران به په سختۍ مقاومت وکړي. ولادیمیر پوتین نن د روسیې د ولسمشر په توګه د لوړې مراسم پر ځای کړل. دا د پوتین د جمهوري ریاست څلورمه دوره ده. د پاکستان یو روغتیایي چارواکي وایي په دغه هیواد کې د ګزان یا پولیو ضد واکسین 15 ورځنی کمپاین پیل شوی دی. په دغه کمپاین کې به 3.8 میلیونه ماشومانو ته واکسین ورکړل سي. او تمه کېږي چې نن د ورځې په اوږدو کې د لبنان د پرونیو پارلماني انتخاباتو لومړنۍ نتیجې اعلان سي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې تختول شوی هندي انجنیرانو د ازادي دوه لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. په دې اړه ریپورت تر لږ ځنګ وروسته دراورو. وسپا مکړې څو سپورتي خبرونه ته چې له مرزي احمد زیاورو.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د هندوستان د کرکټ د غوره لیګ یا آی پی ایل په سیالیو کې نن سن رایزر حیدرآباد او بنګلور لوبډلې یو لوبل سره په حیدرآباد کې مخامخېږي. افغان لوبغاړی راشد خان ارمان چې د سن رایزر حیدرآباد لوبډلې په ګټه لوبیږي، کنن دوه وکټې واخلي په روان آی پی ایل سیالۍ کې به د تر ټولو ډیرو وکټ اخیستونکو بالر نارنجي خولۍ ترلاسه کړي. راشد او مجیب زدران تر اوسه 12 وکټې لري او څلور نور بهرني لوبغاړي ورسره مخکیدی. د دغه لوبو د تیر شپې په سیالۍ کې بیا د مجیب زدران پښتون کې د کینګز پنجاب لوبډلې د راجستان رایلز لوبډلې ته په شپږو وکټو ماتې ورکړه. مجیب زدران په څلور اورونو کې د 28 منډو په ورکولو او د درې وکټو په ترلاسه کولو سره د دغه لوبې د غوره لوبغاړي جایزه واخیستله. د افغانستان د پاور لیفټینګ یعنی وزن پورته کولو ملي لوبډلې د هند په آسیایي لوبو کې 15 د سرو زرو، یو د سپینو زرو او 11 د برنزو مډالونه خپل کړل. د بدني روزنې او ورزش ریاست وین عارف پیمان نن ازادي راډیو ته وویل چې فواد شیرین د دغو سیالیو غوره لوبغاړی وپیژندل شو. د هند آسیایي لوبې د 14 هیوادونو د لوبغاړو په ګډون یو اونۍ مخکې پیل شوې وې او پرون پای ته ورسېدې. دغه راز د افغانستان د کورش ملي لوبډلې د انډونیزیا په آسیایي لوبو کې دوه د سرو زرو او دوه د سپینو زرو مډالونه واخیستل. او ریال مدرید د بارسلونا په کوربه توپ د ال کلاسیکو سیالۍ مساوي پای ته ورسوله. دغه په زړه پورې سیالۍ چې تېره شپه په نیو کمپ استډیوم کې وه، لوبه دوه د دوو پر وړاندې مساوي پای ته ورسېده. د لوبې لومړۍ نیمایي یو د یو پر وړاندې مساوي اعلان شوه، چې د بارسلونا لوبغاړي لویس سوارز او د ریال مدرید پرتګالي لوبغاړي رونالدو یو یو ګول ووهه. په دوهمه نیمایي کې لیونل میسي او ریالي لوبغاړي بیل ګول ووهه. په دې ډول لوبه دوه د دوو پر وړاندې مساوي شوه. بارسلونا د واتی امتیازونو په درلودو سره د لا لیګا جدول په سر کې او ریال مدرید په دغه جدول کې خپل دریم قطار کې پاتې شو. د سپورتي خبرونو پای
مرزیه احمد زیوه چې سپورتي خبرونه یې در واورول. د افغانستان مشرانو جرګې په هیواد کې د بیکاری او بیوسلۍ لوړې کچې باندې اندېښنه ښودلې. د دې جرګې لومړی مرستیال د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل حکومت نه دی توانېدلی چې اقتصادي او د کارموندنې لپاره داسې پروګرامونه چمتو کړي چې په هیواد کې ورسره د بیوزلۍ سطحه راټیټه شي. رحمت الله افغان له کابله تفصیل لري.
تر نامنې وروسته د بیوزلۍ او د بیکاری لوړه کچه په افغانستان کې هغه جدي ګواښونه دي چې د افغانستان د ملي شورا د غړیو جدي اندېښنې راپارولې دي. د مشرانو جرګې داری پلاوی وای بیوزلۍ او بیکاری افغانان سخت متاثر کړي او حکومت نه دی توانېدلی چې د دغو پدیدو په وړاندې لازم پروګرامونه تر لاس لاندې ونیسي. د دغې جرګې لومړی مرستیال محمد عالم زیدیا د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل بیوزلۍ او بیکاری په افغانستان کې جدي ستونزې دي او مشکلات به نور هم ورسره زیات سي.
بیوزلی او بیکاری نیخ په نیغه په نام نه تاثیر کوي او خلک له هیواد بهر ته ځي. په حکومت باندې د خلکو باور په کاری کړنو یي او د افغانستان په راتلونکي بي باوري زیاتوي، نو له همدې عمله دا موضوع زموږ د جدي اندېښنې وړ ده.
دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د احصایې د مرکزي ادارې د 1395 لمریز کال د راپور له مخې چې د یک شنبې په ورځ خپور سوی د بیکاری کچه 24% کې او د بېوزلۍ کچه 35% ته لوړه سوې ده. د دغې ادارې په راپور کې دغه شان راغلي، په افغانستان کې د بېوزلۍ کچه 43.5% ته لوړه سوې او په سلو کې 44 افغانان خوراکي خوندیتوب نه لري. د احصایې د مرکزي ادارې دا راپور د افغانستان په 14 ولایتونو کې له 20,000 کورنیو سره د مرکو په اساس چمتو سوی چې پکې له 24% وزګارو، 1% ښځو او 18% کې نارینه سره مرکې سوي دي. د دې راپور له خپرېدو وروسته نړیوال بانک په یوې اعلامیې کې ویلي چې له نیم نه زیات افغانان د بېوزلۍ له کچې لاندې ژوند کوي او په دې اړه جدي اقداماتو ته اړتیا ده. دغه بانک وایي چې دغه راپور له هغه واقعیتونو یو جدي تصویر دی چې په افغانستان کې موجود او افغانان ورسره لاس او ګریوان دي. په ورته وخت کې د افغانستان د اقتصاد وزارت ویان سهراب بهمن وایي د راپور به مرسته وکړي چې په بیلابیلو برخو کې لازم اقدامات ترسره سي. د نوموړي په وینا که څه هم د بېوزلۍ او بیکارۍ له منځه وړل په لنډ مهال کې امکان نه لري، خو په دې اړه پروګرامونه تر لاس لاندې دي.
موږ باید د اجناسو په تولید تمرکز وکړو. په ځانګړي ډول هغه اجناس چې په هیواد کې د تولید امکان وي باید په داخل کې تولید شي. دا د افغانستان له اقتصادي ودې سره مرسته کوي. کله چې اقتصادي وده ښه شي د بېوزلۍ او بیکارۍ په حالت هم تاثیر لري او کیدای شي فیصدي کې بدلون راولي او راکمه یې کړي.
ښاغلی بهمن وایي چې په تیرو څو کلونو کې په زیربنایي برخو او یو شمېر نورو سکتورونو کې مهم کارونه سوي او هڅه کیږي چې د افغانستان اقتصادي وده 6% زیاته سي. په ورته وخت کې د اقتصادي چارو یو شمېر افغان کارپوهان له هغې ډلې تاج محمد اکبر وایي په ښه حکومتولۍ د اقتصادي او پراختیایي پروګرامونو په تطبیق، د کرنې په پیاوړتیا، د تولیداتو په زیاتوالي، د پانګې اچونې په راجلبولو او د فساد په مخنیوي سره کیدای سي په افغانستان کې د بېوزلۍ او بیکاري کچه راښکته او د افغانستان په اقتصادي وده کې خوالی راسي.
د افغانستان له نمایي زیات وګړي د لوګي تر کرخې لاندې ژوند کوي. دا د هغې سروې نتیجه ده چې د افغانستان د احصایې مرکزي ادارې په افغانستان کې د ژوند د وضعیت د معلومولو په اړه کړې. د سروې له مخې په افغانستان کې په وروستیو کلونو کې اقتصادي وده ورو خو د نفوسو شمېر مخ په زیاتېدو دی او په اوس وخت کې د کاري ځواک یوه 1/3 برخه وزګار دي. په دې اړه نوریا ستوري د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو د خونې د نړیوالو اړیکو له مشر او د ایکو یا د اقتصادي همکارۍ د سازمان د سوداګرۍ د خونې له عمومي رئیس ازرخ شافیزي سره مرکه کړې او لومړی ترې پوښتنه کړې چې دا بیوزلۍ دغه نوې شمېرې چې د افغانستان د نفوسو نمایي زیاتې د لوږې تر کرخې لاندې ژوند کوي څومره د اندېښنې وړ بولي.
دا منل شوې یوه خبره ده چې د هر دولت مشروعیت
مستقیم متناسب دی په هغه مبارزه چې د فقر پر ضد او د هوسایي او رفاه د رامنځته کولو لپاره خپل ملت ته کوي. دولتونه هغه معیار دی یو دلیل د مشروعیت همدغه دی چې څونه کولی شي چې د خلکو په دسترخوان کې یو مړی ډوډۍ زیات یا د هغوی د هوسایي لپاره ور ودانګي چې عمومي هوسایي دی بیا ځانګړي هوسایي دی هر وګړي لپاره. متاسفانه زموږ دولتونه په دې کې ډېر پس پات راغلي دي د پخوا څخه. اوا خو زه دا ویل غواړم چې دا 50% هم دقیق نه دی، تر دغه هم زیات موږ غریبانان لرو، ځکه چې دوی نورم د فقر 2000 افغانۍ نیولې دي په میاشت کې. یعنی په ورځ کې که یو ډالر قدرت د خرید ولري چې کم وي بیا فقیر بلکی. حال دا چې په یو ډالر په ورځ کې یو خوراک دوده هم نه درکې چا درته، یو خوراک کباب په کابل کې 30 روپۍ یو وخت غذا دي یو نفر لپاره.
څه فکر کوئ چې د افغانستان دغه د وګړو د اقتصادي وضعیت د معلومولو لپاره دا سروې څومره دقیقه په علمي او منل شوو نورمونو هغه اصولو برابره ده؟
د دوی هغه پخوانی اصول کوم چې وو چې دولتي اصول دی او معتبرترین احصایې چې دلته رسما دنیا ته ورکول کېږي د افغانستان دولت لخوا همدغه احصایه ده چې په نوم د ریاست عمومي احصایې مرکزي افغانستان یو مؤسسه دی چې د ټول ارقام او اعداد ثبتوي، بیا یې تحلیلوي او بیا خپل نتیجه ځینې وباسي. او د دوی په عاید ناخالص ملي افغانستان پورې تړلي دي او د عاید سالانه پکې حسابوي او په هغه اساس باندې بیا دوی دا وایي چې څونه فقیر دي څونه شتمن دي. او زما خپل نظر دغه دی چې تر دغه بریده پورې هم موږ غریب خلک زیات لرو. متاسفانه ځکه چې زه د اتاق د رئیس په حیث د افغانستان د ډېر کلونو را په دې خوا او د متشبسینو په منځ کې یم. د خلکو قدرت د خرید دې څخه معلومېږي چې یو دوکان کې څونه رونق د کار شته دي. اوس هغه دوکانونه چې 2 لکه په ورځ کې یا 3 لکه افغانۍ خرڅول اوس په 50,000 هم ناست دي او 50,000 افغانۍ هم نشي ترلاسه کولی. د دې څخه معلومېږي چې څونه د خلکو قدرت د خرید لږ شوی دي، څونه خلک سودا کم اخلي دي مارکیټ څخه. او دا یو معیار دی. ما ته هم داسې بریښي چې اوضاع اقتصادي د افغانستان ډېر خراب شوی دی متاسفانه. او دا بالکل ثابته خبره ده، ځکه چې دوی د یو ملي متعارف اقتصاد چې پر تولید باندې ولاړ وي او پر رقابتي صادراتو باندې ولاړ وي هغه سې کار وی نه کړل. هماغه مصنوعي اقتصاد چې د پردیو د مرستو پر بنسټ ولاړ و هغه اقتصاد ته دوی دوام ورکړ. ما سوګشته خانې ولسمشر ته دا وړاندیز وکړل او کابینت مې وکړل. اوسنی ولسمشر ته اوسنی رئیس اجرایه ته مې دیز وکړل چې اوضاع ډېر خراب دي، تاسو پاملرنه وکړئ، دلته تولید نشته دی، دلته صادرات نشته دی، دلته کار نشته دی.
د دغه سروې په نتیجه کې د افغانستان د خلکو د ژوند د ښه کولو لپاره کوم اقدامات هغه چې ډېر مهم دي چې باید وشي که هغه دولت ته متوجه کېږي، حکومت ته متوجه کېږي او که هغه خصوصي سکتور ته؟
خصوصي سکتور په خپله قانوني چوکاټ کې فعالیت کوي. هغه قانون باید شتون ولري، هغه پالیسي د دولت باید شتون ولري، هغه تعریفونه د دولت چې پبلک پرایویټ پارتنرشپ یا د عامه سکتور او خصوصي سکتور ترمنځ څه ډول دوی یو همکاري لپاره زمینه برابروي، اصول څه دي، دا مسایل ټول د دولت کار دی. نو دولت وظیفه همدغه دی چې قوانین طرحه کړي، اصول طرحه کړي، خپل اولویتونه برسېره کړي او هغه پر نورو باندې تطبیق کړي قانوني توګه. ولې متاسفانه دلته په لویه کچه د فساد شتون لري دلته په دولت کې؟ دولت بالکل هیڅ کاری نه لري، نه کوم مشوقه شته، نه کوم حمایت شته. په ټول دنیا کې د کار د ایجادولو لپاره څوک چې کار ایجادوي د کار د ایجادونکو لپاره ځانګړي جایزې شتون لري، مسابقات وجود لري چې یو نفر پورته کیږي، 100 ځای کار جوړوي، 50 کار ځای جوړوي. دولت یو معین پالیسي لپاره نه لري. هغه څوک چې ملي تولید کوي یو تعداد خلک کولابرداران دي چې دوی راځي د ملي تولید په نوم صنایع د مونتاژ دلته راولي. د مثال په توګه دوی هیڅ تولید نه کوي، مواد خام د خارج څخه واردوي، مواد نیمه پخته د خارج څخه واردوي. دلته خالي د دې لپاره محصول د ګمرک څخه تخته وکړي او ترم دولت په دې قوانین پوهېږي اما ورسره شریک دي څه ورته نه وایي. اما اصلي صنایع چې باید دلته ووسي دي، اوس د مثال په توګه موږ دلته تیل لرو، ګاز لرو، او تیل هم واردوو، ګاز هم واردوو. خاین چې مخکې تر هغه شوروي په افغانستان کې برید وکړي، موږ تقریبا 30% زموږ د صادرات د ګاز د صادراتو څخه تامینېدل او بیلانس د تجارت زموږ ځکه مثبت و چې ټول زموږ تجارت 400 میلیونه 230 میلیونه ډالر یوازې د ګاز د صادراتو حاصل و. اوس هماغه کارونه شته دي، هماغه شرایط شته دي. اما دولت اول په دې باندې نه پوهېږي چې زموږ
په اقتصاد باندې څه تیر شوي دي. وزیر صاحبان په دغه باندې هیڅ سره نه دی خلاص. اوس امیر خان زابلي دلته راغی او په افغانستان کې په دغه شرایط کې 8 میلیون جمعیت په افغانستان کې 1.5 لک ماهر کارګران وروزل، دایمي کار ورته ورکړه، نساجي د ګلبار جوړ کړه، پشمینه ورفي د قندار جوړ کړه. تقریبا افغانستان د ټوکران له مخې خودکفایي ته رسیدلی وو، د سمنټ او ساختماني موادو په هغه کې خودکفایي ته رسیدلی وو. اوس دوی میوې د صادراتو لپاره وردانګي، اما په 6 کاله د مخه شرکت میوه د قندهار د انار کنسنتری کول، جوس ځینې جوړول او دا شربت دی انار چې متمرکز او کنسنتری وي، د جاپان ته استول، امریکا ته صادرول، جرمني او فرانسې ته په خک کوالټي میوه د افغانستان نوم ډیر لوړ وغه وخت. تر اوسه پورې مونږ تاسو اوس دې وسنه نه لرو چې هغه انار شربت بدل کړو. پاکستان جوړ نه کوي، هغه به کنسنتری کو خارج یې وته. هیڅ مشخص پالیسی ورته شتون نه لري، هیڅ یو چوکاټ ورته موجود نه دی.
د افغانستان د سوداګرۍ د خونی د بهرنیو یا نړیوالو اړیکو له مشر او د یکو یا د اقتصادي همکاري د سازمان د سوداګرۍ د خونی له عمومي رئیس ازرق شافیزی سره مو په افغانستان کې په اقتصادي ستونزو مرکه اوریده.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو، د ډیموکراتیکو ارزښتونو د تقوی، له قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
او ورسره رپورت بیا هم یو امنیتي مسله راخلو. د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د تختول شو هندي انجنیرانو د ازادي دوه لپاره جدي هلې ځلې پیل شوې دي. د دې وزارت ویان نجیب دانش د دوشنبه په ورځ له ازادي رادیو سره په خبرو کې هیله څرګنده کړه چې د انجنیرانو افغان ملګري به زر د اختطاف کوونکو له منګولو وژغورل شي. بلخوا د بغلان د ولایتي شورا یو شمېر غړي وایي چې په دې اړه د قومي مشرانو لارې هڅې پیل کړي. رحمت الله افغان په دې اړه رپورت لري، ورپسې یو کلی زر غږونه ډرامه خپروي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایي چې په بغلان ولایت کې د هندي انجنیرانو او د دوی د یو افغان ملګري د خوشی کولو لپاره له هرې ممکنې لارې کار اخلي. د دغه وزارت وایي نجیب دانش د دوشنبه په ورځ آزادی رادیو ته وویل پولیسو ته دنده سپارل شوی چې د دغو انجنیرانو د خلاصون لپاره عجل اقدام وکړي. هغه وایي له تېرې ورځې راهیسې پولیسو ته دنده ورکړل شوی چې د هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره عجل اقدام وکړي. همداشان د قومي مشرانو له لارې له اختطاف کوونکو سره خبرې روانې دي. هله ده دغه انجنیران او افغان ملګری ژر راخلاصي. د بغلان والی عبدالحی نعمتی وایي چې د او انجنیران د یکشنبه په سهار د خواجه الوان له چشمه شیر سیمینه وسلوالو طالبانو له موټر ښکته کړي او له ځان سره بیولې دي. د نوموړي په وینا تختول شوي کسان په وازغر کلی کې ساتل کیږي. که څه هم د بغلان والی د دغو انجنیرانو د تختول کېدو پلا پر وسلوالو طالبانو اچوي، خو وسلوالو طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی د هند د بهرنیو چارو وزیر ته ډاډ ورکړی چې په بغلان کې د تختول شویو هندي انجنیرانو د خلاصون لپاره جدي هڅې کوي. د بهرنیو چارو وزارت پرون یک شنبه ماښام په یو بیان کې وویل چې ښاغلی ربانی د هند بهرنیو چارو وزیر سوشما سوراج ته ټلیفون وکړ او هغې ته یې ډاډ ورکړ چې افغان امنیتي ځواکونه به په ټول توان کار وکړي چې یا تښتول شوي هندي انجنیران راخوشي کړي. د ځینو معلوماتو له مخې 150 هندي انجنیران د افغانستان برېښنا شرکت لپاره کار کوي. په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا غړي اسدالله شهاب ازادي راډیو ته وویل د قومي مشرانو په واسطه ته هڅې پیل کړي چې دغه انجنیران د ورځې تر پایه راخوشي شي.
موږ د سپینګرو له طریقه کار روان کړی دی. ځینې مدلګري د مغه محل او د سپینګرو له طریقه کار روان دی. شاله وګورو چې مجګره پرې شي. موږ غوښتنه مرکزي دولت نه په مجموعه کې ټول دا چې دا بسازي موضوع د حق موضوع د تطابق هر اړخ په دې موضوع کې باید همکاري او جدي توجه باید وشي.
په ورته وخت کې د بغلان د ولایتي شورا مرستیال فیروز الدین ایماق ازادي راډیو تول د افغانستان دفاع کورنۍ چارو وزارت او د ملي امنیت ریاست لکه څنګه چې لازمه ده د هندي انجنیرانو د ازادي دوه لپاره اقدام نه دی کړی، خو د کورنۍ چارو وزارت دغه خبره ردوي او وایي چې د بهرنیانو په ګډون په افغانستان کې د ټولو اوسیدونکو امنیت او خوندیتوب د دوی دنده ده. په دې برخه کې تل جدي هڅې کړي او یا د قضیې په تړاو هم هڅې روانې دي.
یو کلی زر غاگونه.
د یو کلی زر غاگونه ډرامي خوږو اوریدونکو السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. گران اوریدونکو تاسو واوریدل چې ملازم قنداغا د طیبې دوی شوبې ته داسې مکتوب راوړی وو چې دته د ښه کار بخشیشي پکې لیکل شوی وه، خو د بې سوادۍ په وجه قنداغا ته پته نه وه چې مکتوب د ده د بخششی دی. اوس به واورو چې موساګل د چا صفتونه کوي.
موسا
گولا په رښتیا چې ښه اواده رښتیا، هغه سندره خو به دې اورېدلې وي چې وایي ګلې څنګ ته دې درځم،
ګلې څنګ ته دې درځم
یار ممرے موسا گولا وائم زرد بدمشا دا واد سم دم دزر زنگ لری کم
خدای دادا تو خوی صفتو نکوی اوس نو زد موسا گول جبو نلتاوم اوستا رختیا و دروغ معلوم هم دا خو جبونه لک دن او دانو ډک دی
ډک دن او نورې دانې لکه چې کوترو ته په جیب کې اچولي که څنګه موسا ګله صحیح ده همداسې ده زه خو شوقي بنیادم یم د خپلو کوترو په قدر پوهېږم ته وایې
ګل ماما ده زما له ملګري سره به ډېر نه لګېږي چې بل جبې ونه لټوې ګوره
په بل جیب کې هم څه د کار شیان نه و تا هسې لافې وهلې چې موسا ګل ملګری مې ملغلرې شیندي
خو دا داد ګلیه دا ګل محمد خو به لیونی شوی نه وي دا د څه شي مرغلرې یادی
ماما مقصد مې دا و چې ته ښکلې خبرې کوې
وایم خو دا داد ګلیه داسې خبره دې کړې چې سمه د کاڼي کرښه ده ته وایښه که د موسا ګل په جیب کې د کوتر اوږدن او نورې دانې دي خو په سر کې د عقل خبرې هم شته
موسا ګله تا چې څپ کړې ما وې چې وربشې دي
زه
د بدمشه زما مقصد هم له مرغلرو نه ستا قیمتي خبرې وې
چې داسې ده نو موسا ګل د ځوانانو شورا ته کومه داسې ښه او د کار خبره راوړې ده اوس دې ووایې نو
تاسو ته هم وایم هان مولوی صاحب ته مې مرسولې ده
ښه نو ویې وایه دا کومه خبره ده
مولوی صاحب ته مې وویل چې د کلي ولس خلکو ته ووایي چې په خور او لور دې ولور نه اخلي که نه له ژوند به یې برکتونه والوځي ته وایښه
ښه نو مولوی صاحب څه ویل
مسلمانه ولور یې حرام وباله زه یې په ملا وټپولم ویل چې موږ او تاسې به په ګډه د حرامو مخه نیسو
داخ وامورېدل زړه دې بدمشه باید دې چې د ځوانانو شورا د موسا ګل دا د عقل نه ډکې خبرې ټولو خلکو ته ورسوي
یاره وایم بېخي سمه خبرې دې
مریمې دلاغه نه ښکاري
ته صبر چې دا کړکۍ خلاصه کړم لږ مخکې خو یم دلته په انګړ کې وه وی دا خو په دالیز کې سبق وایي دلاغه زویه راځه دننه کوټې ته راشه
ښه ده مورې درځم
د دلاغه پلاره دلاغه په سبقونو کې ډېره خواري کوي
ډېر ښه کوي نامې خدا هغه د چا خبره چې خواري ونه کړي نه دېشته نه دنیا
مورې څه دې ویل
مور دې صدقه شه په دهلېز کې تیاره وه تا سبق ویل ها د تعلیم والا ګاونډۍ مې ویل چې په تیاره کې سبق سترګو ته ښه نه وي
زموږ معلم هم ویل چې په تیاره کې سبق ویل تاوان لري
دلاغاز وایه د معلم خبرې دې مه هېروه هغه د چا خبره د مور او پلار خبرې دې هم ټینګې په زړه کې نیسه چې ستا په خیر دي
ښه ده پلار جانه
سړیه که ما او تا سبقونه ندی ویلی؟ شکر چه دل آقا خو سبق وای، خدای میره بانده، پر سبو بویگه انشالله.
خورما چه مونگا خو دیر پیسی لرلی او پیسه دار وای.
والکه، اوز لطا سرم ده پیسو شوق پیدا شوی ده؟
سریا، دا زمون ده تعلیم والا گوانده ده هم ویل، چه پا ماشومانو پوری مخانده، او خبره ایم پخلی که مو چه وی؟
خود لاغا در دیرو پیسو ارمان وکه خد لاغا ودی نویل چه در دیرو پیسو خبره دی ولی وکده
حسی پلارا زمو که همسنفیان چه پیسی لری پا کورس کم سبقو نوائی
وی زر گیا تریختیا او خیاره دو سبق لپارا دی پیسی یاده ولی اگه ده چه خبره ماوی که حسی دی پیسی خوکی دی تو داری چه زده ده کورس مصرف خو در کمه ان وقتا
سره یا ده پا کمه خزانه اوخته ای چه دسته لطونه ده لچه برا ویستل
خزه ده خو زمک ده اتر بخچی شیره کرده ده اغه ده چه خبره چه سره پا اخلاص او خو نیت کار کهی خدای پاک برکت پا که چه ای
وی سمره خواه اوس نداسه او که چه تا پا خپلا لده لاغا سرا لارشا پا کورس که بای نو ملی که او پیسه بای ام پا خپل لاس ور که
خدای دی خیر پیه که پا دی سار وقتی با دی چا سنگی
تا غلی شوا خزی خبری مکا و غلی شا
بله سلام علیکم سال ده خیریت ده
چه چه شرکت
تاوانه کرده ده داته چه وی اسلام در بلیگم خخ زبا فکر وکم و بیا بگورم چه سو وکم وز ده خوده پامان
ده اسلام پلارا چه خبره و خدای مگه چه پی که خوبه نویشی بی
ده شرکت شریک می دخار نزنگ واله و د اسلام ورو ته دا چیره ته واچوه چې بیخي مې خوله وچه شوه
زما دې اندېښنه کړه د اسلام نوم هم واخیست څه یې ویل په اسلام یې څه کول
ویلې چې شرکت دې تاوان کړی اسلام دې زر تر زره ځان ښار ته راورسوي
وی نه ویل چې شرکت ولې تاوان کړی دی
بس نو د دنیا کارونه دي شفیقې کله ګټه یو کله تاوان ټول عمر خو ګټه نه وي
خا خا خدای مو دل نور غمونه وساتی خدای میره بانده هر سل رو خوزه یوی خبر پندیک نکریم
کمی خبره
تا ویل چه اسلام خار تا گوخته دی نو اسلام خوب ازر بیت رازی کامال تا بخار که پاتی کیگی
چه ده شرکت کارون سر برابر نکی نو کل دست زررات لیشی
وی دا څاورم زما خو بزره ور پسې وچې وي رښتیا ګلالۍ به مور سره ځي که څنګه
ګلالۍ خو به خود ورسره ځي بخار کوم هغه د خپل کور دی شکر پکې به اوسېږي همالته به سره کور او کهول شي نو
چې داسې ده موږ ټول به ورسره ځو زه د اسلام ګلالۍ د جدایي طاقت نه لرم
سمره کلی نام خدا سلطان اورورا
هاجر خوری
دا زهره اورا خو می دیر تکړه ده تو وګوره دا سمره کلی رسمونه ایستلی دی
همدا صدا هاجر خوری خدای دې را طلبه دستور گو ساتي
آمین هغه دراغله ته صبر شې دې زینو رسمونه پختنه تر وکم
هاجر تروري تو پلان می زما رسمونه ته څنګه داسې حیران حیران ګوري
زهری لوری دیر کلی دی زکا ریختیا داده تاوز بنا که دی سنگ پده کاغاز نیخلو ولی او بیاد پچاو کارت که بنده کرده ده
وی تروری دا سوائه دامی نخلو ولی نده نقاشی کرده می ده
الله زهری لوری بلا دو اخلم ترانیش دیشه چی کل دکم بیخی داس معلومه ده لکه ده تاوس اصلی بنا که
ده سرخو می دالان جملام لکلی ده ستا با ورطا پام نوی
خا خا وار وقت چیزی ولوالم چیر تا چه آمن او سولوی حال تا جواند ده تاوس ده بنا که پشان خکلائی وی
تروره ده خبره می پویاو مجاله که لوسته و دیره می خواه خواه
زهره لوره په دې بل نقاشي کې د توغندي او بم په سر چلی پاره تیر کړی دا ولی
پلار ته په پوهه کې دا ځکه چې په بمونو او توغندوی جنگونه کیږي مانا یې دا ده چې سوله دی وی او جنگونه دی نه وی
ای شاباس دا خو دې ماته د ماشومانو هغه ترانه را په یاد کړه وای ورک دی شي د بم آواز غږ د رباب خوان کوي خیخ وگی کسی پا که کلی کتاب خوان کوی
واو واو پلارا دا دی سمره کلی شیرو وایا دا خوبا دا رو بابا هم نقاشی کوام
زهره لوره نام خدای دوی پا کام امور که داشت خبری کوی چه سرای ور تایران پات کیگی
زهره لوره دا رسمون دی دلتا صوفی تاوالی را استلی دی
مکتب تا یه را سر اوڑم پا مکتب که جریده تره جوڑه وم چه شاگردان می رسمون او گوری او هم ده سول پا بارا که خبری وکی
وی چوم رخه ده رسامه خوب یا وراز زم ده خزو ده سواد زکر کور سرا سرا یوسم چنگه ده دست خانده گونده وکڑه لکه چه زرده نده خرابه هم اینه خواه
یو کلی زرغګونه رامی ګران واوریدونکو تاسو واوریدل چې زهرا د سلطان لور لا پیغلوکه ده خو په رسامۍ کې ډیر لوړ استعداد لري د دوی په رسامۍ کې له سولې سره مینه او له جنګه کرکه ښودل کیږي ستاسو په شاوخوا کې به داسې زلمکي یا پیغلوکي وي چې لوړ استعدادونه به لري که په وخت سره د دوی استعدادونه ښه وروزل شي وطن او ټولنې ته به یې خیر او ګټه څه وي